چې ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهرمل مو یو بل خبرونه کوي هر کله کو خبرونه اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وایي لښوګم تلګي پورته د جنود خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ سواد د تعلیم یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې لري تیار راتلونکي سره مخ کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلی چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي وو. چې د دې سازمان په خبره د نجونو یو نسل لک تر لګ د 15 کلونو لپاره لزده کړي پرمختګ او هاغه څه څخه به برخه کړي چې دوی غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وزیر ته د طالبانو د ناحق او وزرونو درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو خونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حغاله د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کلمنځنۍ زده کړو منه شوې دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو ته اجازه ورکړي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1515 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لوتلو منه کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت له ځن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدراعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. نو دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینو د هډوکو بېلابېلې ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقونو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکومه کړې ده. سپهری ویلي وو چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای د نور لواک لاس په سر شي. د دې ور اصغر وایي چې خوري لس کال د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کال د ایران له مخالفه هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کال هم خمینی او خامنه ای ته د سپکاوي په تور په بند محکومه شوې. فاطمه د ایران د بشري حقونو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه ای د استعفا حکم د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروسه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پیل وروسته سره سم ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,180,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2021 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,10,000 وه. تېر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډېرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کډوالو زیات شمېر او بیا پسې د افغانستان خلک وو. ورانه په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. هاخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولي ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
د انجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې وروښتونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، اروزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمیر خزي وایي طالبانو د تراویح لمونځ لپاره جمعهتونو ته لوتلو منه کړی او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا ورستا د افغان کرکټ ملي لوبډل لوبډل مشر او ځنی لوبغاړي څه احساس لري؟
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هله رحم چې خاور از موبایل کړی وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویلي چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړې دي.
د نجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته تلفات اوښتي او تر خوایې سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسو کې به هم د ورختونو یو بل څپر راشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر اډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارانو او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، اروزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې وروسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویاند زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیره لمر وي، خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. اوس داسې مال چې اټکل دی د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي؟ څو زیانمن نشي. احمد شیبر دا یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یوه مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مې واورېدل او دا د سیلابور او تل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس دا د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راوځي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تېرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلق یوسي.
ګوره د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله چپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستاني لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی او چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پورا کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي محمد نبی د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستاني لوبډلې دوه لوبغاړي آؤټ کړل تر خوا یې د لوبې تروسي توپ په میدان کې ناسوځېدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبه وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلو ورځو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی یې هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نهه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دوه نوي منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره پیپ طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې نهه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله گربز تر 14 او کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نائب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بلاخره د لوبې د 13 اور په 5 تو په ویل وړ شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بلاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په 6 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دروسه یو شمیر خزی وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته لتاګ څخمنې شوې. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته تللی. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزی جمعهتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر ښځې وایي په تېر جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کی نفیسه ازادی راډیو ته وویل
منګاول چې د طالبان حکومت نامخ کې مسجد ته تللو تر او د پاره ازبم ختم کوله د خزوله را جدا و د سړو لا را جدا و هر سبب منظم تللو به ته راتللو اوس چې طالبان راغلي دي نو موږ نشو تللی نو موږ پریدي
زیبا بیا د مزار خروسی دن کې هم مرته ادا لري
سابق بود به نماز تراوی
په خواب مو کولای شوی چې تراوی لپاره جماعت ته ولاړې شو خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي
زینب د کابل خر اوسیدونکې آزادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تلې دا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی خو تلې نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي اندا چې جماعتونو ته یې هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وې
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر څخه وپوښتل مهاجر ځواب رانه کړ خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا د بیلو بهرنی او رسپانو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړي د ځینو لنډیزي له فریدي سیاله ورو
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزي له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانۍ د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته په دې مرکه کې فرانک مکینزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته که نه وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د اوسني قومندان جنرال ایرک کوریلا الله څرګندونو څخه زیات څه نه وایم جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو ته احتمال خبرداری ورکړی و جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیدلی دی هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبريخي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش پاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولي
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شئ هم یې وګورئ او هم یې ولولئ. که چیرته ازادي رادیو ډاٹ کام ته ستاسو لاسرسی محدود شوی وي یا دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي، د دې لپاره ځینې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شئ هغه تعقیب کړئ. په هغه سره به تاسو وشئ کولای په ډېرې اسانۍ سره زموږ ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړئ. ځینې اپلیکیشنونه هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې چې فلټر شکن دي کولای شي زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د ازادي راډیو ټولې خپرونې زموږ پر ویب پاڼه باندې سلیر بي ساعته ژوندۍ خپرېږي. تاسو کولای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خپرونې واورئ. او راورسیدو د خبرونی ورستیو ته د روان خبرونی ورستی راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې شمیر کاروانګرو په للمزمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمزمکې آبادې کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي پخوا دوی له خپلو کاروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیستی، خو د ژورو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو وروسته اوس هر کال له خپلو للمزمکو ښه حاصل اخلي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیآباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره یې د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو 2 انچ اوبه راباسو نسبت د سابق 2 فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درختی دی او د درختی د اول کال دی چې دا اوس یو 2 درې نیم نیولې دي، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې 2 فصله کښت ترلاسه کوي.
په خو د ځمکه یو فصل کېدی که باران کېدی ورښت کېدی غنم مو اخیستل کنه هیڅ شی نه و، دغه ځمکه پراته و. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف پرې کړی دی، اوس 2 فصله اخیستی سو. ځینې
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر 40 جریبه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړم. سیستم قطرې ساکي د قابلان یک فصل
اوسه موږ د دې ځمکې د آبادغول لپاره د جوارې ساکین تلو ترڅنګ د سولاري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال 2 فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومی، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په لیاباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 1.5 کلن وحیدالله چې له 3 کالو راهیسې په لیاباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو، نو اوس دا سولرو ډېره اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو، نو اوس دوه اصله کېږي، 3 اصله کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علیآباد ولسوالۍ د 3 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ
تا سی طولو مننه چی دردی ساعت را سراوی او دازدی رادیو خپراون مواوری دی. ازادي رادیو سلیر وی ساعته دا کول شي په ایم چپا بیا منځنی چپا باندې زموږ خبرونه وڅاري او وای وري کومه برخه کې تاسو غواړئ چې خپل نظر او وړاندیز موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نه یوازې چې د خپل ستونزو په اړه هلته موږ د خپل پیغام پرېښودلی شي، کولای شي چې خپل نظریات او وړاندیزونه هم له موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې ورشو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څانګې تاسو ته خبره کوم، رابشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو ته وړاندې کوم. یو ځل بیا هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار سازمان وایل